شدل سره په مخامخ جګړه کې یو امریکایي عسكر وجل شوی، خو سیمایزو چارواکو د غشمیره دوه کسه خودلې. دا څوم وارد چې د ننګرهار په شینوارو کې د داعش په وړاندې عملیات کیږي، خو د ځواکونو تر راوتو وروسته ګټلې سیمې بیا ځلې د داعش په ګوتو کې کیوزي. معلومه شي چې دا ځل به حکومت ګټلې سیمې د دایم لپاره وساتلی شي او که څنګه. سبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی هغه وکیلان چې له 20 ورځو ډیره غیر حاضری ولري، امتیازونه او ماشونه به یې وګرځول شي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالقادر زازی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې اداري پلاوی پریکړه کړې چې غیر حاضر وکیلانو ته د ولسی جرګې په غونډه کې د ګډون حق ورنکړي. بلخوا یو شمیر وکیلان د اداري پلاوی له دغه پریکړې سره مخالفت څرګندوي، وایي چې اداري پلاوی د اجنډا په جوړېدو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
دا ځل د ولسی جرګې اداري پلاوی د نورو پر ځای خپلو نیمګړتیاو ته ګوته نیسي او له غیر حاضر وکیلانو څخه د هغوی د امتیازونو او ماشونو د ګرځولو ګواښ کوي. دوی پریکړه کړې هر هغه وزیر چې له 20 ورځو زیاته غیر حاضري ولري، دا شان چلن به ورسره وسی. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر زازی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا پریکړه د جرګې د اداري پلاوی په دوه پرله پسې غونډو کې حسابي ده.
هر وکیل صاحب کې از 20 ورځې په هم غیر حاضري زیات،
هر وکیل چې پر لپسې ډول له 20 ورځو زیاته غیر حاضري وکړي، د کورنۍ اصول او دندو لمخې مکتوب مو ورکړي چې ماشونه او امتیازات به نه ورکول کیږي. بل موجوده ده چې په همدې جلسه کې ګډون ځندول کیږي. لدی ورسره موږ دغه اصول پلي کوو، وکیلان دي خبر وي او لموږ دي ګيله نه کوي.
خبر واش از ما واس ګيله نه کړه.
د افغانستان ولسی جرګه 209 څلويخ غړي لري چې د جرګې د اداري پلاوی په وینا د جنو وکیلانو د دوامدارو او د جنو د پرلپسې غیر حاضرۍ لامل د جرګې نصاب پر نه وي او د دوی کارونه ټکني مختزي. که څه هم د ولسی جرګې ځینې غړي د وکیلانو غیر حاضري یو جدي قانوني ستونزه بولي، خو تور پورې کوي چې کله ناکله د اداري پلاوی د غیر حاضري لامل دوی د ایجنډا د نشتون سره مخ وي. د دغه جرګې غړی حمید زای لالای وای د اداري پلاوی په ګډون قانون باید په ټولو یو ډول پلی سي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې اداري پلاوی غیر حاضر وکیلانو ته خبرداری ورکوي، بلکې له دې مخکې د دائمي غیر حاضر وکیلانو نمونه له رسنیو سره شریک کړي وو. اوس پښتنه ده چې آیا د ولسی جرګې اداري پلاوی به دغه پریکړه عملي کړای سي. د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات وایي چې په ولسی جرګه کې زورواکي غړیتوب لري او امکان نه لري چې دغه پریکړه پلی کړي. ښاغلی سادات ټینګار کوي که څه هم په اساسي قانون کې دې موضوع ته اشاره نه ده سوې، خو که په خپله د ولسی جرګې لخوا د یادې جرګې د غړیو حاضري لازمه او اجباري وګرځول سي، نو د اقدام به د ولسی جرګې د کارونو له چټکتیا سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
له کلونو هلو ځلو سره سره بیا هم افغانان د ماینونو له جدي خطر سره مخ دي. افغانستان لا هم د ماینونو د قرباني هیوادونو په توګه په نړۍ کې لومړی ځای لري. ولې افغانان له دې ستونزې نه خلاصیږي؟ ما د یو ان ڈی سی یا د ماین شنډولو د مرکز او په افغانستان کې د ماینونو په ضد د مبارزې له رئیس شهاب حکیمی سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو. حکیمی صاحب، سره له دې چې په افغانستان کې شاوخوا 50 مؤسسې او بیلابیل بنسټونه د ماینونو د لمنځه وړلو او عوامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، خو بیا هم افغانستان د ماینونو د قرباني هیواد په توګه په نړۍ کې لومړی ځای لري یا اول مقام لري، ولې علت څه دی؟
علت دا ده چې په افغانستان کې تقریبا د 15 کال کېږي چې جنگ روان ده، او دا ماینونه له مغه وخت نه چې شوروي اتحاد افغانستان باندې تجاوز کړی، له مغه وخت راهیسې ماینونه په افغانستان کې فش کېږي. خو هغه ماینونه چې د پخواني شوروي اتحاد له وخت نه پاتې او د داخلي جنګونو نه پاتې و، تقریبا 80% ساحې پاکې شوي دي. فقط 40% ساحې پاتې دي. هغه لپاره پلان جوړ شوی، انشاءالله تعالی دا په آینده شپږو کلو کې تر 2030 پورې دا خلاصېږي.
تاسو وایئ چې په افغانستان د شوروي د یرغل نه وروسته 80% ماینونه پاک شوي دي او 20% د هماغه وخت لا پاتې دي. همدغه 20% ماینونه د افغانستان خلکو ته دومره لوی ګواښ ده چې افغانستان لا هم د ماینونو د قرباني هیواد په توګه نړۍ کې اول ځای لري که نه؟ اوس هم جنگ په افغانستان کې دوام لري، نور ماینونه هم د مخالفینو د خوانه ایښودل کیږي.
بالکل بالکل، دا سیده دا هغه 20% سیده هغه کوم ګواښ چې تاسو ویلې افغانستان خلکو ته دومره ګواښ نه پیښې لکه چې دا نوي ماینونه چې په نامه د سړک د غاړې ماینونه دي یا فشاري ماینونه په نامه باندې شهرت لري، دا ماینونه ډېر زیات لوی ګواښ ته افغانستان خلکو ته پیښ کړی. تاسو پوهیږئ چې د کسانو د تلفاتو تعداد په دې وجه زیات شوی په دې وختو کې چې د افغانستان د حکومت مخالفین له دې ماینونو څخه زیات استفاده کوي او تلفات اکثرا ملکي خلکو ته اوړي. نو پخواني ماینونه چې 20% ما در ویلې چې پاتې دي هغه کار باندې روان ده، که چیرې انشاءالله تعالی بودیجه په مناسبه توګه افغانستان پروګرام ته ورسیږي نو دا پایده راتلونکي شپږو کالو کې خلاصېږي. له خیر سره،
اساسي ستونزه د ماین پاکۍ په برخه کې څه شی ده؟
اساسي ستونزه خدا ده چې دا کار یو ډیر مشکل کار ده او پروسه سلو ده، په دې چې تاسو مجبور یاست چې ټول ماینونه او ناچاو د توکي له ځمکې نه باید جک کړئ او دا اکثرا ځمکې لاندې دي، دا باید کشف شي. نو هغه مختلف ټکنالوژي چې په افغانستان کې موجود دي له موږ نه استفاده کیږي او دا ډېر فوق العاده ټکنالوژي ده. نو چون کار ډېر خطرناک ده، کوم سرعت چې خلک توقع لري په هغه سرعت باندې نه ځي، په اساس چې ستاندرد کار کوي چې ماینونه په سلو کې سل له خیر سره پاک شي. نو یوه مسله دا ده، دوهمه مسله دا ده چې په تېرو دریو کالو کې افغانستان ماین پاکی پروگرام ته په کافی اندازه بودیجه نه ده رسیدلې. موږ مثلا که 100 میلیونه ډالر د هر کال لپاره پلان کړی و خو موږ ونشو کولی چې 30 یا 35 میلیونه ډالر ترلاسه کړو. نو دا هم یو بل مشکل و. او درېیم مشکل دا ده چې دا جنګونه تاسو وینې چې په متواتر شکل دوام لري، ټولې لورې له مختلفو مهماتو نه استفاده کوي یوه خبره، او بله مسله چې د افغانستان د حکومت مخالفین هم دوی هم له دغه د سړک د غاړې ماینونو څخه استفاده کوي، په دې کې هم تلفات زیات شوی. نو وجه یې دا ده چې تلفات زیات شوی او دا پروسه هم لږ مشکل شوی ده.
بله، حکیمی صاحب، تاسو وایئ چې د کافي بودیجې نشتوالی او د جنګونو دوام د دې سبب شوی دی چې لا هم افغانان د ماینونو د ګواښ سره مخ دي، او له بلې خوا وایئ چې داسې هیله لري چې 2023 کال پورې به په بشپړ ډول افغانستان د ماینونو او ناچاودو توکو نه پاک اعلان شي. څومره هیله لري چې تر دغو کلونو پورې به تاسو ته کافي بودیجه ورسیږي او جنګ په افغانستان کې نه وي؟
موږ د پلان په اساس باندې دا کوم خبره چې تاسو ته کوم، دا کوم پلان چې جوړ شوی هغه 20% ساحي چې دي هغه باید تر 2023 پورې پاک شي. راغله په دې نوي ساحو باندې د افغانستان دولت په راس کې د افغانستان جمهور رئیس او د شورای امنیت مشرتابه دوی فیصله کړی چې دا کوم تازه ماینونه چې په افغانستان کې استعمالیږي د دې لپاره یو سروې وسی او پس له سروې نه پیسې ورته ورکړي تر هغه پورې چې دا ساحې زر تر زره په 2-3 کالو کې پاک شي. نو د افغانستان حکومت وعده کړی، د شورای امنیت وعده کړی، دا ساحې ټولې سروې شوي دي، تقریبا 400 میلیونه متر مربع ساحه ده. دا انشاءالله د دې نورو 20% په څنګ کې دا ساحې په 3-4 کالو کې انشاءالله خلاصېږي. نو موږ هیله لرو چې دا جنگ خلاصې شي، نور په افغانستان کې فایر او فایر بازی ونیسي او له مهمات نه کار وانخیستل شي.
ډېره مننه حکیمی صاحب کور ودان.
خیر دی، تشکر.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په لوګر کې د امنیتي غوښونو او مالی ستونزو له کبله د یوې سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې شوې دي. څه موده مخکې د دې راډیو مسؤول مدیر هم ناپیژاندو وسلوالو وژلې و. په هکله د ابراهیم رحیمي رپورټ په ګډه اورو.
د ملي پیغام راډیو له 13 کلونو راهیسې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د ورځنیو پیښو تر څنګ په دیني، تفریحي، سیاسي او کلتوري برخو کې د ولایت په کچه خپرونې درلودې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق په پل امریکا غږ ته ویل چې د شاوخوا 10 ورځو راهیسې د دې راډیو خپرونې درېدلې او ظاهراً یې لاملونه مالي مشکلاتو بلل. په داسې حال کې چې ځینو سرچینو امنیتي خطرونه د یادې راډیو د تړل کېدو اصلي وجوهات بللی دي، ښاغلی پوپل هم په دې برخه کې د امنیتي ګواښونو احتمال رد نه کړ. هغه وویل
خبر ژورنالیست هم ګواښ پیدا کیږي، په دې سي ژورنالیست د ټولنې حقایق بیانوي، نو وخت سي ټولنې حقایق بیانوي دوی لپاره هم ګواښونه شته دي. اما په مستقیم ډول سي دوی سره چا اړیکه نیولې وي، سي تاسو خلاف دي اصولو کار کوي یا دا کارم ناوړه کار ده، او یا داسې کوم ژورنالیست موږ ته نه دی راغلی او داسې کوم شکایت نه ده کړی.
درې میاشتې مخکې چې د ملي پیغام راډیو مسؤل مدیر قاضي محمد نصیر مدثر نه پیژاندو وسلوالو وواژه، د دې راډیو نور کارکوونکي هم له امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي. د راډیو مسؤلین د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو نشراتو بندېدل تاییدوي، خو له رسنیو سره په دې اړه د نورو جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. په ورته وخت کې د راډیو یوه کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې له اسلامي قوانینو او افغاني اصولو سره برابرې خپرونې درلودې، خو دوی ته د شوو ګواښونو په لامل نه پوهیږي. هغه زیاته کړه چې د دې موضوع په اړه سیمه ییزو چارواکو ته هم شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه یې کوم عملي غبرګون نه دی ښودلی. مګر د لوګر ولی محمد حلیم فدایي د راډیو بندېدو غټ لاملونه اقتصادي ستونزې او د سالم مدیریت نشتوالی بولي. د ده په وینا امنیتي ستونزه هم شته، خو د دومره ډېرې اندېښنې وړ یې نه بولي. هغه وړاندې وویل
درېیمه ستونزه چې دوی مطرح کړه چې موږ ته امنیت ونیسئ، امنیت لاندې پوسته ده په سر راډیو د غره په سر، امنیت تأمین ده. خو بیا هم موږ ورسره ومنله چې که راډیو او د راډیو مسؤلین اماده وي، موږ کولای شو چې پوسته د دوی د راډیو لوی سهم ده، په هغه کې په تفاهم باندې ورسره امنیتي مسؤلین ځای پر ځای کړو.
ولی حلیم فدایی له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال په دغه ولایت کې د ټولو رسنیو خبریالانو د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د رسنیو ملاتړ کوونکو ادارو په وینا افغانستان د امنیتي ستونزو له کبله د خبریالانو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. تیر کال په دغه هیواد کې 14 خبریالان په مختلفو پیښو کې وژل شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
نظامی چارو پوهان په دې باور دي چې که د امریکا په اصلاح د کروز توغندوی ډیپلوماسي تاریخ ته په غور نظر واچول شي، په اصطلاح کروز توغندوی ډیپلوماسي ته تاریخ ته په غور نظر واچول شي، کامیابی تل چندان زیاته یقیني نه وي. د سوری د رژیم د هوایی قواو پر پوځي اډې باندې د حمله د تاثیر په اړه له کارپوهانو سره یو لړ پوښتنې مطرح شوې دي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال مسعود فریور د رپورټ غټ ټکی سید سلیمان شاه تاسو واورئ.
امریکایی قواو په روان هفته کې د سوری د رژیم پر وی هوایی اډې باندې د مدیترانې له سمندر نه حمله وکړه، خو که د توغندو په وسیله د حملو تاریخ ته په غور وکتل شي، د جنگ په ختمولو کې مؤثریت ثابت نه دی او د غیر متجانسو نتیجو په اړه له پوځي کارپوهانو سره یو لړ پوښتنې مطرح کیږي. کارپوهان دا پوښتنه کوي چې آیا د حمله چې په عامه اصطلاح ورته د کروز مسل ډیپلوماسي اصطلاح هم په کار اچول کیږي، په سوریه کې به د روانې شپږکلنې جګړې د مسیر په بدلولو کې ګټوره ثابته شي او که نه. روستای حمله چې د سوریې د رژیم د هوایی قواو لخوا د ادلیب په ولایت کې پر ملکیانو باندې د مرګانۍ کیمیاوي حملې په ځواب کې وشوه، داسې ښکاري چې پیمانه او وخت یې محدود و. په واشنگتن کې د دفاعي دیموکراسۍ او د بنیاد یا اف ډی ډی په نوم د مؤسسې غړی او د لانګ وار ژورنال یا د اوږده جنگ د ژورنال مسؤول مدیر بل روګیو امریکا غږ سره په یوې مرکې کې وویل چې دا ډول اقدامات صرف تکتیکي بڼه لري او یوازنۍ ګټه یې دی چې بې له مخکېنۍ اطلاعنا یو دم سرته رسول کیږي. هغه وویل چې په اصطلاح دا ډول جراحي عملیات د دې لپاره کیږي چې ځانګړي پوځي هدفونه تباه شي. په سوریه کې د حمله اصلي مقصد هم دا و چې د بشار الاسد رژیم په غوښل شي او خبرې کړي چې د ټرمپ ادارې د ملکیانو په ضد کیمیاوي وسلو نه د استفادې په مقابل کې سره لیکه راکش کړې ده او نیت لري چې مخه ونیسي. تر ټولو مخکې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ضد د بشار الاسد رژیم لپاره سره لیکه راکش کړې وه. ګواښ یې کړی و کله کیمیاوي وسلو نه استفاده وکړه امریکا به نظامي هدفونه په نښه کړي. کله چې د 2013 میلادي کال په دوران کې بشار الاسد موافقه وکړه چې د زهرجنو ګازونو او کیمیاوي وسلو ذخیرې به تباه کړي او د امریکا او روسیې ترمنځ په دې ارتباط یوه موافقه لاسلیک شوه، اوباما له خپل ګواښ نه صرف نظر شو. د واشنگتن د رند کارپوریشن غړی او د پوځي چارو کارپوه میرمن لینډا رابینسن په دې اړه وایي چې د ټرمپ ادارې یوه بله سره لیکه راکش کړې ده. اوس د روسانو وظیفه ده چې دغه وسلو استعمال ته اجازه ورنه کړي. په پخوا وختونو کې چې د امریکا د وخت جمهور رئیسانو د دې ډول جراحي عملیاتو د سرته رسولو احکام صادر کړي، نتیجه یو شان نه وه. په 1980 میلادي کال کې جمهور رئیس رونالډ ریګن د لیبیا د حکومت په هدفونو باندې د کروز توغندو د حملو امر وکړ. که څه هم چې د معمر القذافي رژیم سم د سیره نسکور نشو، خو دومره وشو چې قذافي وادار کړ چې د اټومي وسلو او د بالستیکي توغندو له جوړول نه لاس واخلي او د عامه تباهۍ د وسلو سلاکوټونه تباه کړي. په واشنگتن کې د بای پارټیزن پالیسي سینټر په نوم د امنیتي او دفاعي څېړنو د مرکز غړی بلازی مستل وای چې پر لیبیا باندې هوایي حمله په کورنۍ کچه د قذافي روش بدل نه کړ او نه یې رژیم رانسکور شو، خو په خارج کې د هغه پر رویه باندې تر ډېر حده پورې اغیزه وکړه او بدلون پکې راغی. عین شان د 1990 میلادي په لسیزو کې جمهور رئیس بل کلنټن د کروز توغندو د حملو پروګرام پراخه کړ او پر صدام حسین باندې د فشار د زیاتولو او د القاعده د ډارولو په غرض بغداد په 13 حق توغندو باندې وویشت. کلنټن په بغداد باندې د هوایي حملو برید د هغو رپورټونو په تعقیب ورکړ چې پکې ویل شوی د عراق پخوانی مشر وختل چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج هربرت بوش کویت ته د رسمي سفر په دوران کې ترور کی. په 1998 میلادي کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو باندې د القاعده لخوا د وژونکو حملو په تعقیب د عربو د بحیرې او د سرې بحیرې نه د خوست په ولایت کې او هم په سوډان کې د القاعده په مرکزونو حمله وکړه. ټول ټال نوی کروز توغندي پر دواړو هیوادونو باندې وار کړل. کلنټن د خپل حکومت په خپل اتکلانه دوره کې دومره زیات له کروز توغندو نه استفاده وکړه چې بالاخره د خارجي سیاست په ډګر کې ورته د کروز میسلز فورن پالیسی یا د کروز توغندو د خارجي پالیسی لقب ورکړ شو. د کارپوه بلازی په وینا د پالیسی د 1990 میلادي کلونو په دوران کې بیا سره ثابته شوه. صدام حسین له قدرت ته ونه لوېدو او القاعده په افغانستان کې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حمله پلان طرح کړ. امریکایي قواو په 2003 میلادي کال کې پر عراق باندې د نظامی رغل په دوران کې برابر 1500 کروز توغندي د عراق په نظامی هدفونو باندې استعمال کړل او د اوباما په امر په عراق او سوریه کې د داعش په ضد تر اوسه پورې تقریبا 140 کروز توغندي ورشوي دي او هم د هوایي بمباریو لړۍ پراخه شوې ده. د سوریه د رژیم نظامی قوت تر ډېر حده پورې کمزوره شوې ده. 950 تا محق توغندي به دومره زیات اثر ونه کړي. په او لړپولي امریکایي ډیپلوماتان وای چې د ټرمپ اداره د بشار الاسد په ضد په سمدستي توګه د نور هوایي بریدونو پلان نه لري.
ګران اوریدونکو، په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال وی په 2014 میلادي کال کې په افغان ماین پاکونکو شل حمله شوي چې له امله یې نه ماین پاکونکي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات دوام لري. په پاکستان کې یوې محکمې د هند یوه تبه د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی دی. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په تیرو 11 کلونو کې دغه بانک 1.3 میلیارد زړې افغانۍ چې نږدې 200 میلیونه ډالر کېږي د ناوړه استعمال له امله سوځولي دي. د استرالیا حکومت وایي چې دې ته چمتو دی چې هند ته یورانیم صادر کړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایټالیا کې غونډه وکړه او د اسپانیې په بارسلونا ښار کې یو روسي تبه د امریکا د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو په شک نیول شوی دی. قدر منو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري او ریدل مه هیروي. تر بیا الله مرش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1:06 واشنگتن و 9:30 شب کابل است. افیزا صفی هستم. برنامه دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنیم. در این برنامه گزارش‌های از داخل و خارج کشور برای شما برگزیدیم. واکنش حکومت افغانستان در برابر سخنان مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت اسلامی جمعیت العلمای اسلامی پاکستان، عدم تطبیق پروژه انکشافی در ولایت غزنی، تلاش برای رهایی دو استاد پوانتون آمریکایی که در اسارت طالبان قرار دارند، نهمین قاضی محکمه عالی ایالات متحده مراسم تحلیف را به جا آورد و رفراندوم ترکیه. و اما قبل از پخش این گزارش ها از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش دهید که محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرساند.
با عرض سلام. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که صلح تا زمانی در منطقه تامین نمیگردد که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند. این سناتور پاکستانی همچنان رژیم طالبان را حکومت مشروع خواند. این اظهارات آقای فضل الرحمن با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شد. آقای فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که افغانستان و خارجی ها هدف مشترک را دنبال می کنند و آن سرکوب گروه هایی است که با حمایت مولانا فضل الرحمن به افغانستان فرستاده می شوند. از جانب دیگر محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان امروز به صدای آمریکا گفت که سخنان مولانا فضل الرحمن مغرضانه و دشمنانه است. حکومت آینده افغانستان متزلزل است. گروه بین‌المللی بحران روز دوشنبه با نشر گزارش هشدار داد که اختلافات میان رئیس اجراییه و رئیس جمهور افغانستان بر سر قدرت، امنیت شکنن و دستاوردهای اقتصادی آن کشور را به مخاطره می اندازد. این گروه که هدف آن جلوگیری از منازعات مرگبار است همچنان گفته است که آینده حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی افغانستان متزلزل است. در این گزارش آمده است که اگر این تنش‌ها همچنان حل نشده باقی بمانند، خطر درگیری‌های داخلی و ناامنی در این دولت افزایش خواهد یافت. اما دواخان مینپال، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا این ادعای گروه بین‌المللی بحران را رد کرد. بانک ملی افغانستان امروز 360 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده افغانی را حریق کرد. قاسم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان، گفت که شهروندان افغان در قبال نگهداری مناسب پول در زندگی روزمره توجه ندارند. بانک مرکزی افغانستان گفته است که به دلیل استفاده نادرست از بانکنوت‌های افغانی در 11 سال گذشته 41 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده را که معادل حدود 700 میلیون دلار می‌شود آتش زده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که او در مورد سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و حمایتشان را از این کشور تجدید کردند.
در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه‌های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست‌هایی مثل داعش و جبهه نصره.
آقای روحانی از قبل با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه صحبت تلفنی داشته و حمله ایالات متحده بر آن کشور را تخطی واضح از حاکمیت سوریه عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از مقام‌های اداره‌اش خواسته است که برای دفع تهدید قدرت اتمی کره شمالی برای او گزینه‌هایی را پیشنهاد کنند. جیلا سمی گزارش می‌دهد.
مک مستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، این نکته را در حال دیروز به شبکه خبری فاکس اظهار داشت که دسته ای از کشتی‌های جنگی ایالات متحده به صوب شبه جزیره کوریا برا افتادند. مکمستر این اقدام را یک عمل محتاطانه برای حفظ منافع ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام عنوان کرد. از جانب دیگر وزارت دفاع کره جنوبی گفته است که تعبیه یک دسته کشتی های جنگی امریکا در آبهای نزدیک به کره در واکنش به وضعیت جدی موجود در آن شبه جزیره بوده است. آقای ترامپ چند پیش گفته بود که اگر چین با او همکاری هم نکند، امریکا به تنهایی علیه کره شمالی اقدام خواهد کرد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک محکمه نظامی پاکستان یک تبعه هند را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد. حکومت پاکستان میگوید که کلبوشن یادو سال گذشته در ایالت بلوچستان توقیف شده بود. دهلی جدید تایید کرده است که یادو افسر پیشین نیروهای بحری هند بوده، اما دخیل بودن او را در فعالیت‌های جاسوسی رد کرده و گفته است که او پیش از وقت از اردو تقاعد کرده بود. پاکستان میگوید که یادو اعتراف کرده است که به دستور اداره استخبارات هند در بلوچستان فعالیت می‌کرده، اما هند ویدیوی اعترافات او را رد نموده و گفته است که مقام‌های پاکستانی با شکنجه از این افسر هندی اعتراف گرفته‌اند. تا حال تاریخ برای اعدام این شهروند هندی تعیین نشده است. یک روز پس از وقوع انفجارها در کلیساهای مسیحیان قبطی مصر که 44 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشت، عبدالستار السیسی رئیس جمهور مصر در آن کشور حالت اضطرار را اعلام کرد. جزئیات این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
کابینه مصر اعلام حالت اضطرار را تایید کرده و از آن جایی که در پارلمان نیز اکثریت کرسی‌ها به طرفداران السیسی تعلق دارد، حالت اضطرار تصویب شده تلقی گردیده است. حالت اضطرار حکومت را اجازه می‌دهد که بدون اجازه محکمه افراد را دستگیر کند، روند عدلی مظنونین را تسریع ببخشد و محاکمه سریع الاجرا و ویژه را برپا دارد. مسئولیت حمله بر دو کلیسای مسیحیان را در مصر گروه دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده است.
و پلیس یونان دو مهاجر افغان را که در یک کمپ پناهجویان زندگی می‌کردند به اتهام وادار ساختن دو زن به فحشا توقیف کرده است. مقام‌های پلیس امروز اعلام داشتند که آنان این دو مرد را دیروز شنبه دستگیر کردند. گفته می‌شود که آنان آپارتمانی را که در شهر آتن به کرایه گرفته بودند، در آن دو زن، یکی افغان و دیگر ایرانی را نگه داشته بودند و مجبور به تنفروشی می‌کردند. پلیس یونان می‌گوید که یک مرد افغان دیگر را نیز به این اتهام گرفته که به دستور این دو مرد یک فرد دیگر را با چاقو زده بود. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. حکومت افغانستان در واکنش به سخنان مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان میگه با اینکه افراد و اشخاص نظریات دارن، اما نباید بحث ها و مسائلی را مطرح کنن که مداخله در امور کشور همسایه باشه. رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان گفته بود که تا زمانی که خارجی ها در افغانستان حضور دارند، تأمین صلح در این کشور ممکن نیست. گزارش خیرالله رسولی را در این مورد میشنویم.
حکومت افغانستان و شورای علمای این کشور در برابر اظهارات تازه مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان واکنش نشان داد و گفت که نباید افراد سخنان را مطرح کنند که به نحو مداخله در امور کشور دیگر است. مولانا فضل الرحمن روز گذشته تامین صلح در افغانستان را در خروج نیروهای خارجی و حاکمیت طالبان مرتبط دانسته است. او گفته است تا زمانی که خارجی ها در افغانستان حضور دارند، تامین صلح در آن کشور ناممکن است و خوشی مردم افغانستان در حاکمیت طالبان می باشد. اما جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که حضور نیروهای خارجی افغانستان را در تامین ثبات این کشور کمک میکند.
خارجی و ما افغان ها مشترکاً یک هدف دنبال میکنیم که او سرکوب نمودن و مبارزه بر ضد گروه هایی است که از سوی مولانا فضل الرحمن و امثال هم در پاکستان حمایت میشن و از جا به افغانستان فرستاده میشن. ما توقع داریم که پاکستان به حیث یک همکار و به حیث یک همسایه خوب به افغانستان کار کنه، نه ای که بحثایی را برپا کنن که او به نحو مداخله در کارهای داخلی افغانستانی باشن.
آقای فیصل تاکید کرد که افغانها خود در مورد سرنوشتشان تصمیم گیرندند و برای به دست آوردن هدف مشترک همکاری دوامدار خارجیان را راه حل اساسی می دانند. در همین حال شورای علمای افغانستان اظهارات مولانا فضل الرحمن را تأسف بار خواند و گفت که او طالبان پاکستانی را به صلح دعوت می کند، اما طالبان افغانی را به جنگ در افغانستان تشویق می نماید. مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان به صدای آمریکا سخنان رهبر جمعیت علمای پاکستان را مغرضانه و دشمنانه خواند.
اگر وجودیت اجنبیان سبب سرزیت جهاد باشد، پس در پاکستان هم همی اجنبیان وجود داره، بلکه در ابتدا از خود پاکستان حملات خود بالای افغانستان شروع کرده بودند. این یک موقف عدوانه و دشمنانه است. فضل الرحمن به حیث یک سخنگوی ادارات عسکری و یا ادارات استخباراتی پاکستان میدانم، نه به حیث یک عالم دین.
مولوی حلیمی افسود زمانی که نیروهای خارجی در سال 2014 از برخی ولایت افغانستان بیرون شدند، طالبان نه تنها به مذاکرات صلح حاضر نشدند، بلکه به حملاتشان بر عساکر افغان شدت بخشیدند. در همین حال محمد اسماعیل قاسمیار رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که حضور نیروهای خارجی تصمیم مردم افغانستان است و مداخله بیرونی در این راستا جایز نمی باشد. از سوی دیگر احمد سعیدی دیپلمات اسبق در پاکستان مولوی فضل الرحمن را یک شخص نزدیک به سازمان استخباراتی پاکستان خواند. آقای سعیدی با اشاره به جلسه دیروز این حزب و اظهارات رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان گفت:
فضل الرحمن این جلسه را به همکاری سعودی و حکومت پاکستان و استخبارات پاکستان گرفته بود تا جلسه ای که بعداً در عربستان سعودی به خاطر افغانستان علمای اسلام دایر میکنن، فیصله های اون جلسه پیش از پیش زیری سوال بره و علما نتارن فتوای صادر کنن، چون میگوید اونجا گفته میشه که قبلا در پاکستان جلسه وسیع به اشتراک هزارها نفر به اشتراک 28 کشور اسلامی دایر شده، برن فیصله دیگری ضرورت نیسته. این جلسه خیلی خائنانه و ماجراجویانه بود.
پیش از این مولوی فضل الرحمن در اظهارات جنگ کنونی در افغانستان را جایز خوانده بود و مقام‌های افغان گفتند که در 4 دهه اخیر نقش جمعیت علمای پاکستان در افغانستان همواره منفی بوده است و این حزب در بحران افغانستان سهم بزرگ دارد. مقام‌های افغان با این وجود از حزب جمعیت علمای اسلامی پاکستان بر رهبری مولانا فضل الرحمن توقع دارند که به حیث یک گروه مذهبی اسلامی برای تامین صلح در افغانستان و پاکستان کار کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما برنامه های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا را مشنوین که روی امواج 100.5 FM و 19.26 موج متوسط پیشکش میشه. مقام های محلی در ولایت غزنی میگن که ناامنی در برخی ولسوالی های ولایت سبب شده که پروژه های انکشافی تطبیق نشه. ولایت غزنی دارای 18 واحد اداری است که در بیش از 10 ولسوالی او گروه های هراس افغان به خصوص طالبان مسلح حضور گسترده دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
در حالی که گروه طالبان حدود 3 ماه قبل در یک اعلامیه گفته بود که از پروژه های انکشافی در افغانستان حمایت و حفاظت می کنند، اما مقامات افغان می گویند که جنگجویان این گروه بعد تکرار مانع کارهای انکشافی شده و یا تأسیسات زیرساختی را هدف قرار دادند. عبدالکریم متین والی غزنی می گوید که در سالهای اخیر به دلیل ناامنی و حضور مخالفین مسلح دولت، حکومت قادر نشده است که یک پروژه انکشافی را در ولسوالی های اجرستان، گیرو و نوت تطبیق کند. به گفته آقای متین، همچنان در ولسوالی های مقر، قره‌باغ، گیلان و اندر بخشی از برنامه های انکشافی تطبیق شده است.
همین که سایه جنگ در جای هست، رامو جنگ کار انکشافی نیست. جایی که تفنگ و فایر و باروت و گپا هست، اونجا انجینیر و دکتر و گلکار و نجار نمیره. جایی را ما پلان نکنیم که ما اونجا پروژه تطبیق نتانیم. ما جایی را پلان میکنیم که اونجا پروژه قابل تطبیق باشه و مردم از پروژه خود دفاع کنن. در یک بلسوالی نواز ما نمیتانیم، در گیرو نمیتانیم، در جرستان نمیتانیم، سه بلسوالی شد. در سایر بلسوالی ها قسمی است. اصلا در قره‌باغ تا 60-70% میتانیم، در مقر بیشتر از 90% میتونیم، در گیلان حدود 50% میتونیم، در اندر هم به حدود. و نظر به نوعیت پروژه هم است. پروژه را که مردم دفاع کنه از پروژه خود ما 100% تطبیق
میکنیم و در امانگی با مردم ما کار میکنیم.
از 18 واحد اداری غزنی، ولسوالی های زنخان، ناوه، گیرو، اجرستان، خوگیانی، رشیدان، واغز و گیلان بیشتر با مشکلات امنیتی مواجه اند که این امر سبب محرومیت مردم از برنامه های انکشافی شده است. والی غزنی میگوید که برای تطبیق برنامه های انکشافی و سرکوب کردن گروه های هراس افغان در غزنی طرح را برای ریاست جمهوری افغانستان پیشکش کرده و از سوی هم با برخی باشندگان این ولسوالی ها جلساتی را برای جلب همکاری آنان در زمینه بهبود امنیت راه اندازی کرده است. برخی از باشندگان و اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که به دلیل ناامنی حتی بخش اول برنامه همبستگی ملی در برخی ولسوالی های غزنی از تطبیق باز مانده است. عبدالجامع جامع عضو شورای ولایتی غزنی در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
طالبا سوی ناامنی است. دوول سوالی پرسیدن شدی چندین سال باید سوال شده. پیل نیامی چندین سال. سال شما دارستان، گیرو، زنخان، آبان، نوا، رشیدان، واغاز، خویانی. حتی پروگرامی هم بسیاری میلیم ندارم. حتی پروگرام هم بسیاری میلیم.
باشندگان ولسوالی‌های ناامن غزنی میگویند که ناامنی و حضور گروه‌های هراس افغان زمینه کار و درآمد را برای آنان از بین برده و حتی کوچکترین خدمات رفاهی دولت در سال‌های اخیر بهره‌مند نشدند. جمیل وقار یکی از فعالان مدنی غزنی میگوید که در کنار ناامنی، موجودیت فساد در برخی ادارات نیز سبب تطبیق نشدن برنامه‌های انکشافی شده است.
ناامنی بخش اساسی از هم علت اساسی است که این پروژه ها تطبیق نمیشه، ولی در کل فسادی داری که در همچو ادارات وجود داره می مهمترین علت تطبیق نکردن این پروژه ها در ولسوالی های ناامن است.
غزنی از ولایت ناامن در مرکز افغانستان است که گروه های هراس افغان به شمول اطراف مرکز شهر در شماری از ولسوالی های آن حضور گسترده دارند. مقامات امنیتی غزنی میگویند که در حال حاضر در 6 ولسوالی ناامن غزنی بر ضد هراس افغانان عملیات جریان دارد و در صورت همکاری بیشتر مردم با نیروهای امنیتی زمینه تطبیق تمام برنامه های انکشافی دولت فراهم خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، در صورتی که شما موفق به شنیدن برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده نشوین، شما میتونید نشرات ما را در رسانه های اجتماعی در فیسبوک و وبسایت رادیو آشنا صدای امریکا دنبال کنین. سرپرست پوانتون امریکایی افغانستان از دولت‌های افغانستان و پاکستان خواسته تا در رهایی ای دو استاد پوانتون که در قید طالبان قرار دارند اقدامات لازم را انجام بدن. وزارت امور داخلی افغانستان گفته پلیس سرنخ‌هایی را در رابطه با این افراد دست پیدا کرده و تلاش برای رهاییشان ادامه دارد. ای در حال است که گروه طالبان خبر میتن که ممکن دو استاد پونتون امریکایی که در چنگ اونا قرار دارن شاید رها شوند. گزارش رادیو آزادی را در این مورد با هم میشنویم.
پوهنتون امریکایی افغانستان درباره سرنوشت نامعلوم دو تن از استادان این پوهنتون میگوید دولت‌های افغانستان به خصوص پاکستان باید برای رهایی این استادان اقدامات مقتضی را انجام دهند. دیوید سیدنی سرپرست این پوهنتون روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا هنوز از موقعیتی که این استادان در آنجا نگهداری می شوند اطلاعی در دست نیست و از حکومت های افغانستان و پاکستان می خواهد تا در زمینه رهایی آنان اقدامات لازم نمایند. به گفته آقای سیدنی اقداماتی که تا هنوز در این باره صورت گرفته رضایت بخش نیست. با تمام طرف های دخیل این قضیه به خصوص پاکستان صدا می زنم تا در راه این دو پروفیسور اقدامات مقتضی را انجام دهند تا آنها در کنار خانواده های خود برگردند. تا هنوز هیچ موردی را مشاهده نکرده ایم که پاکستان آمادگی گرفته باشد تا در این باره اقدام کند، اما ما امیدواریم. تماسی که با بخش مطبوعات سفارت پاکستان در کابل داشتیم، مسئولان در این سفارت از ابراز نظر در این باره خودداری کردند و بررسی این موضوع را مربوط به حکومت افغانستان دانستند. دو تن از استادان پوانتون امریکایی در افغانستان در ماه اسد سال گذشته در سرک دارالامان کابل و در نزدیکی این پوانتون شب هنگام زمان اختطاف شده بودند که پوانتون را به مقصد اقامتگاهشان ترک گفته بودند. این استادان شهروندان امریکا و استرالیا می باشند. طالبان پیش از این با نشر ویدیویی از این افراد مسئولیت این اختطاف را بر دوش گرفتند. وزارت امور داخلی افغانستان درباره این که اختطاف چیان این دو تن را به کجا انتقال داده معلومات نمی‌دهد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که پلیس افغانستان در این باره با سرنخ‌های دست یافته و امیدواری ها نسبت به رهایی این افراد وجود دارد.
یک اندازه مو پیچیدگی‌های خود داشت، ما هم از امروز نخست تلاش خود کردیم، کوشش کردیم که این افراد به این دو تن اصلاح شوند. سرنخ‌های آن به دست آمد و پیشرفت‌های آن صورت گرفته که من نمی‌تونم با شما شریک بکنم، اما مصمم به این هستیم و کوشش ما به این است که اینا را هر چه وجل رها بکنیم.
گروه طالبان در افغانستان میگوید ممکن این افراد رها شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزینه‌های درباره رهایی این افراد با جانب آمریکا مطرح شده و در صورت قبول شدن شرط‌های این گروه هر دو استاد پوانتون آمریکایی رها خواهند شد. اما آقای مجاهد از مشخص ساختن موقعیت نگهداری دو شهروند خارجی را بوده شده خودداری کرد. سرپرست پوهنتون آمریکایی افغانستان در پیوند با اظهارات این سخنگوی طالبان گفت است آنان در این باره هیچ تماس تا هنوز با طالبان برقرار نکردند و درباره شرط‌های این گروه ابراز بی‌خبری کرده است. دیوید سیدنی سرپرست پوهنتون آمریکایی افغانستان همچنان از طالبان خواسته است تا دو استاد پوهنتون آمریکایی را آزاد سازند، زیرا به گفته وی این استادان صرف برای تدریس و همکاری با مردم افغانستان به این کشور آمده بودند و هیچ دلیل برای اختطاف این دو استاد وجود ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
لحظات پیش نیل گورسچ باعث نهمین قاضی مراسم تالیف به جا آورد. 14 ماه بعد از مرگ آنتونین اسکالیا، یکی از قاضیان محکمه عالی ایالات متحده، شمار قاضیان محکمه عالی با تالیف نیل گورسچ به حیث نهمین قاضی تکمیل میشه. رئیس جمهور ترامپ قاضی گورسچ در اواخر ماه جنوری به حیث جایگزین اسکالیا نامزد کرد و هفته گذشته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا پس از روند جنجال برانگیز میان این دو حزب تقرر آقای گورسچ تایید کرد. نجیب خلیل گزارش در این مورد دارم.
جمهوری خواهان که اکثریت را در مجلس سنا به عهده دارند، به روز هفتم ماه اپریل با تایید نیل گورسچ من حیث نهمین قاضی محکمه عالی، بزرگترین پیروزی را نصیب دونالد ترامپ ساختند.
باید داشته باشد که ابراز تایید و یا عدم تایید در اینجا اجازه نیست. آیا سناتوری است که نظر خود را تغییر دهد؟ اگر کسی نیست، نامزدی نیل گورسچ با 54 رای در مقابل 45 رای تایید گردید.
این اقدام جمهوری خواهان کانگریس با وجود مخالفت و تلاش های شدید دموکرات ها برای جلوگیری از تعیین گورسچ به این مقام صورت گرفت. چک شومر رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس سنا نگرانی خود را در مورد انتخاب نیل گورسچ چنین ابراز نمود.
I hope. امید است قاضی گورسچ به صحبت ها و بحث های گوش داده باشد، و خصوص در مورد نگرانی ما در رابطه به اینکه محکمه عالی بیشتر به مثابه یک محکمه طرفدار شرکت سهامی ما بدل می شود که حامی کارفرماها، شرکت ها و علایق خاص می باشد تا حمایت از طبقه کارگر.
برای مقرری یک قاضی در محکمه عالی به 60 رای نیاز موجود است، اما چون جمهوری خواهان نمی توانستند 60 رای را برای مقرری گورسچ حاصل کنند، از این رو با یک اقدام بی سابقه جمهوری خواهان تصمیم گرفتند که قانون را تغییر بدهند و با 54 رای موافق وی را تایید کنند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما نشرات زنده بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا را همه روزه ساعت 7:30، 8:30 و 9:30 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت مستقیم شنیده می دانید. ولم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه خبری. رفرندوم یا نظرخواهی عامه که قرار است روز 16 ماه اپریل در ترکیه برگزار شود، در صورت تایید نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر می‌دهد و قدرت بیشتری را به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کشور تفویض می‌کند. اما آگاهان سیاسی میگن این تغییرات در کاهش کشیدگی روابط انقره با اتحادیه اروپایی تاثیرگذار نخواهد بود و شاید هم آرزومندی ترکیه را به پیوستن به اتحادیه از بین ببرد. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان دریش از جیلا سمیعی میشنویم.
رفرندم نظام سیاسی ترکیه حتی اگر به رئیس جمهور اردوغان اختیارات مجریه را هم نداد، دموکراسی و عدالت در آن کشور به گفته مقام های اروپایی صدمه زیاد خواهد دید و آقای اردوغان فشار بیشتر را بر منتقدین خود اعمال خواهد کرد. مارک پرینینی سفیر پیشین اتحادیه اروپایی در ترکیه که حال عضو نهاد تحلیلی کارنگی و اروپاست می گوید پیامدهای این رفرندم خوب نخواهد بود. او گفت یک فاصله بسیار زیاد بین رهبران اروپایی و اردوغان وجود دارد که به آسانی از بین نخواهد رفت. پرینینی تصور میکند در صورت پیروزی در این نظرخواهی عامه پاسخ اتحادیه اروپایی به رئیس جمهور ترکیه یک سکوت مؤدبانه به گفته او خواهد بود. ترکیه که عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است، مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپایی را در سال 2015 آغاز کرد و در راستای پذیرش میلیون ها پناهجویی که از جنگ در سوریه فرار کرده بودند، به عنوان یک شریک عمده این اتحادیه عرض اندام کرد. اما سرکوبی هایی که بعد از کودتای نافرجام ماه جولای سال قبل به فرمان آقای اردوغان صورت گرفت، انتقادات شدید را در قبال داشت و اکثریت کشورهای اروپایی آن را محکوم کردند. بر اساس گزارش شورای اروپایی به تعقیب کودتای نافرجام سال قبل، بیش از 36,000 نفر در ترکیه زندانی شده انتظار محاکمه را دارند و بیش از 100,000 نفر یا مشاغلشان را از دست دادند و یا کارهایشان به حالت تعلیق قرار گرفته است. در کنار آن، پیش و پیش رفرندم، حکومت ترکیه برای کسب اطلاعات از شهروندان ترکی که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند جاسوسی کرده است و اردوغان، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپا را متهم کرد که مانند نازی ها عمل می کنند. برعلاوه تحلیلگران می گویند با تایید رفرندم ترکیه دیگر معیارهای اساسی برای دموکراسی را که شرط لازمه الحاق به اتحادیه اروپا است نخواهد داشت. به طور مثال در صورت پیروزی امکان دارد قانون حکم اعدام دوباره پیشنهاد شود که در آن صورت پیوستن به اتحادیه اروپایی غیر ممکن خواهد شد. کارشناسان حقوقی در شورای اروپایی که یک نهاد حقوق بشری می باشد و انقره در آن عضویت دارد در ماه مارچ هشدار داد که ایجاد ریاست جمهوری که قدرت به انتها داشته باشد یک گام به عقب و خطرناک برای دموکراسی است. اردوغان و حامیانش این ادعا را رد کرده می گویند در پیشنهاد تعدیل قانون اساسی توازن در نظر گرفته خواهد شد.
One country which benefits from all of it is Russia.
اما پیتر یالسوف، استاد مطالعات سیاسی در پوهنتون دفاعی ملی امریکا، به صدای امریکا گفت که منفعت تیرگی روابط ترکیه با غربی ها به روسیه میرسد. یالسوف گفت روسیه تلاش دارد یک متحد عمده ناتو را به جانب خود کشانیده و نقش خود را در سطح جهانی برجسته‌تر سازد. با وجود که روابط بین دو کشور بعد از سقوط دادن یک طیاره روسی توسط ترکیه تیره شده بود، اما طی چند ماه اخیر اردوغان و پوتین چند بار با هم دیدن کردند. مقامات اروپایی میگویند دورنما تاریک است. اگر این رفرندم با آزمون مواجه شود، یک دوره از بی‌ثباتی توهم با خشونت را در ترکیه به وجود خواهد آورد. از جانب هم اگر اردوغان در این نظرخواهی با آرای اندک ناکام شود و یا برنده گردد، باز هم به عنوان یک سیاستمدار برجسته ترکیه باقی خواهد ماند. او قادر است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را که قرار است در سال 2019 برگزار شود قبل از زمان تعیین شده دایر کند. مقام های اروپایی میگویند اگر او بازنده شود انتظار کمپین انتخاباتی پر جنجال و خشونتبار می رود و اردوغان سرکوبی مخالفان را شدت خواهد بخشید. دال کسی نمیتواند نتیجه را حدس بزند. نظر سنجی هایی که تا آخر ماه مارچ انجام شده است نشان می دهد که شماری زیاده از رهیندگان هنوز تصمیم نگرفتند.
Thank you.
ای بود داشته های برنامه خبری در رادیو آشنا صدای آمریکا که دمیجا با پایان رسید و بعد از این شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج 100.5 FM و 12.96 تعقیب کرده میتونین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.